درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونو ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس په کندهار کې پرونی برید غندلی دی. شاغلی ویس نن جمعه پر خپل ایکس پاڼې دا برید بی رحمانه بللی. پرون په کندهار کې د نوي کابل بانک مخته په انتحاري برید کې لږ تر لږه 21 تنه ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. د اسلامي دولت ډلې یادایش د ریبریت مسؤلیت منلې دی. د دې موضوع تفصیل وروسته وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس نن جمعه په نوې ډیلي کې له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د لدې کتنې وروسته پر خپل ایکس پاڼه کښلي چې د هند بندونو چارو وزارت له چارواکو سره د افغانانو د 2023 کال د اړتیاو او همداراز د یوې واحدې ډیپلوماتیکې تګلارې په اړه خبرې کړې دي. د خپلو خبرو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. ویس البته لیکلي چې هند ژمنه کړې چې د افغانستان خلکو ته به د بشري مرستو او درملو لیږلو ته دوام ورکړي. په اروپا او شمالي امریکا کې میشت یو شمېر افغان خبریالان وایي په تېر 1402 لمریز کال کې د طالبانو د فشار له کبله 1500 خبریالان اړ شوي چې دندې پرېږدي او نږدې 300 نور له هېواده وتلي دي. د خبریالانو د مارچ په 20مه په یوه اعلامیه کې ویلي طالبانو تیر کال په هر میاشت کې د یوې رسنۍ دروازه تړلې چې ورسره په ټول هېواد کې 11 رسنۍ بندې شوې دي. د خوړو پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي اټکل کېږي د 2023 کال له نومبر څخه د 2024 کال تر مارچ پورې په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه کسان د خوړو له ناامنۍ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو د دې ادارې په راپور کې چې پرون خپور شو راغلي د 4 میلیون کسانو له منځه 3 میلیونه او 200 زره تر 50 کلنو کم عمره ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ شوي دي. نن د مارچ 22مه د اوبو نړیواله ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو پراختیایي ادارې نن جمعه د دې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې په افغانستان کې څه باندې د اوبو 840 کیلومتره کانالونه جوړ کړي یا ترمیم کړي دي. د ادارې زیاته کړې اوس په افغانستان کې څه باندې 10000 هکتار کرنیز ځمکه خړوب شوې چې د خړو خوندیتوب سره مرسته کوي. د امریکا متحده ایالاتونه به نن جمعه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د هغه پریکړه لیک مسوده وړاندې کړي چې په غزه کې د سمدستي اوربند اړتیا غوښتنه کوي. امریکا له دې وړاندې په ځلونو په غزه کې اوربند رد کړی دی. د تیر کال په اکتوبر کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې امریکا د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې په غزه کې د اوربند د مخنیوي لپاره په ځلونو د ویټو له حق څخه په استفادې د اوربند رد کړی دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي. روسیه نن جمعه پر اوکراین په تازه بریدونو کې د دې هیواد تر ټولو لوی بند او د زاپوریژیا اتمي بټۍ په نښه کړې. د اوکراین د اوبو برېښنا شرکت په یو بیان کې ویلي روسیه په زاپوریژیا کې د دیمپرو بند په توغندو ویشته خو سمدستي د بند د ماتېدو خطر نشته. د دې کبله د اوکراین ډیری برخې له برېښنا به برخې شي ویدي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پر خپل ایکس پاڼې لیکلي روسیه نن شپه پر اوکراین د بې پیلوټ الوتکو شپېته بریدونه او نیوي توغندوی بریدونه کړی دي. د دې موضوع تفصیل هم وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د کندهار او کابل پرونی بریدونه غندلی او هغه بې رحمانه تروریستي حمله بلل دي. کته هم په کابل کې د پرونی برید د مرشوبلې په اړه څه نه دی ویل شوی، خو د کندهار په پرونی ځانمرګي برید کې چې پرای اسلامي دولت یادایش په غاړه واخیسته تر 21 پورې کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. دا برید د یو شمېر هیوادونو او د ړنګ شوي جمهوري نظام د پخوانیو چارواکو لخوا هم غندل شوی دی. جزئیات د سنخه کړ پرپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس په کندهار او کابل کې د وری د دوهمې نیټې د پنځمې د ورځې بریدونه غندلې دي. نوموړي په خپل ایکس پاڼه په یو ټویټ کې تازه لیکلي متحده ایالاتونه په کندهار او کابل کې نننی بې رحمت راګریز بریدونه غندي، کوم چې د روژې په مبارکه میاشت کې بې ګناه وګړي ووژل. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دفیر کرن دیکر هم په خپل ایکس پاڼه دا بریدونه غندلی او لیکلي دوی د ترور ټول عمل کاغه د کابل په دشت برچی کې کیږي یا د کندهار د نوي کابل بانک مخته غندي او وحشیانه بولي. د کندهار په برید کې چې د وری په دوهمه د سهار په 3 بجو وشو د ځای سرچینو په حواله د تر یو وشت پورې کسان وژل شوي او یو 50 نور ټپیان شوي دي. خو په کندهار کې د طالبانو امنیه قمندانۍ وژل شوي درې او ټپیان 12 تنه ښودلي. کابل ښاریانو بیا په همدې ورځ د دغه ښار په څلورمه ناحیه کې هم د یوې نسبتا زورورې چاودنې خبر ورکړ، خو طالبانو د دې پیښې او د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د کندهار ولایت په لومړۍ ناحیه کې د نوي کابل بانک ودانۍ مخې ته د برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. د داعش خبري اژانس ایماق د وري په دوهمه نیټه د شپې ناوخته د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دا برید پر طالب ملي شو چې د خپل عاید د ترلاسه کولو لپاره بانکي سره راټول شوي و ترسره شو. دا برید د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم غندلی او په خپله اکس پاڼې لیکلي، سعودي عربستان یو ځل بیا دغه ترهګریز عمل په کلکه ردوي او د هر ډول تاوتریخوالي، افراطیت او ترهګرۍ پر وړاندې د افغانانو تر څنګ ولاړ دی. هممهاله د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د ړنګ شوي جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم په کندهار ولایت کې پرونی برید غندلی او یو جنایت او د ټولو قوانینو او اصولو خلاف عمل یې بللی دی. د یادونې ده چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په داسې حال کې په کندهار کې د پروني برید مسؤلیت منلی چې د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړی چې دا ډله یې په افغانستان کې ځپلې ده. د امنیتي چارو پوه اختر محمد راسخ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د داعش پرونی برید په کندهار کې دا یې وښودله چې دوی د افغانستان کې نفوس لري او دوی کولی شي د افغانستان د ناامنیو او د طالبانو پر وړاندې بمي او چریکي حملاتو عملي کولو کې دوی برلاسي دي او طالبان د چریکي او د بمي بریدونو مخنیوي هغه څنګه چې لازمه ده هسې دوی بریالي نه دي په دې مبارزه کې.
د یادونې ده چې مخکې تر دې هم په پلازمېنه کابل او یو شمېر ولایتونو کې داعش وسله والې ډلې د یو شمېر بریدونو مسؤلیت منلی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مرستیال په ګډون یو شمېر هیوادونه په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو فعالیت او سیمې او نړۍ ته یې د خطر په اړه خبرداری ورکړی دی. د ملګرو ملتونو مرستیال او له ترهګرۍ سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د برخې مشر په سلواغې میاشت کې نړیوالې سولې او امنیت ته د ترهګرۍ ګواښ په نوم جوړې شوې غونډه کې وویل، په افغانستان کې د داعش د بیا راپورته کېدو خطر لا پر ځای دی.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته. یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له طالبانو غوښتي چې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. د جرمني د بندونو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې طالبانو د نجونو د یو نسل او په حقیقت کې د یو هیواد راتلونکي غلا کړی ده. په افغانستان کې د هالند سفارت بیا ویلي د نوي ښوونیز کال پیل یو میلیون څخه د زیاتو افغان نجونو لپاره چې په پرله پسې ډول په درېیم کال هم له زده کړو بې برخې دي توره ورځ وه. راپور په دې اړه دا راپور اکرام الله اکرام لاندې کوي.
یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د خلاصولو غوښتنه کړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې تېره ورځ د حمل په دوهمه د دې وزارت په اکس پاڼه خپور شوی ویلي، طالبانو د نجونو د یو نسل او په حقیقت کې د یو هیواد راتلونکي غلا کړی دی. په بیان کې راغلی چې په افغانستان کې نوې ښوونیز کال پیل شوی خو سږ کال یو ځل بیا له اووم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې برخې شوي. په افغانستان کې د هالند سفارت بیا ویلي د نوې ښوونیز کال پیل له یو میلیون څخه د زیاتو افغان نجونو لپاره چې په پرله پسې ډول د درېیم کال لپاره هم له زده کړو بې برخې دي توره ورځ وه. د دغه سفارت په اکسپانه په یو بیان کې چې تېره ورځ د وري په دوهمه خپور شوی راغلی چې د نجونو پر زده کړو بندیز له بشري حقونو سرغړونه ده چې پر نجونو او ښځو ناوړه اغېز لري. په بیان کې دغه شان راغلی چې د نجونو په زده کړو بندیز ټولنه اغیزمنوي، باید افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. په ورته وخت کې د فریډم نو په نوم د بشري حقونو یو سازمان ویلي، د نجونو په منځنیو زده کړو د دوی په ټکو د طالبانو د شرمون کې بندیز 915 ورځې پوره کیږي چې په پایله کې افغان نجونې له منځنیو او لوړو زده کړو منع شوې دي. دې سازمان په یو بیان کې غوښتنه کړې چې طالبان باید له دې پالیسیو او ټولو هغو بندیزونو چې په ښځو یې لګولي دي لاس په سر شي. د طالبانو حکومت تر دې دمه د دې غبرګونونو په اړه رسمي هیڅ نه دی ویلي. د طالبانو حکومت د روانې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د 1404 لمریز کال په لومړۍ په سړو سیمو کې ښوونیز کال پیل کړو، خو له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته بیا هم د زده کړو اجازه ورنکړه. د سپګمۍ په نوم د یوې زده کوونکې مور چې لور یې تازه اووم ټولګي ته بریالی شوې، ازادي راډیو ته وویل لور یې د زده کړو لپاره هیلې درلودې او دوی هم فکر کاوه چې ښایسته کال نجونو ته د منځنیو زده کړو اجازه ورکړل شي.
کائنات او نور په زرو نجونو چې شپږم صنف یا توګه خلاص کړی دی د ښوونځي د تاک اجازه د طالبان خوا نه لري، دا ډیره بده اغیزه د دې په روحیه او د دې په وجود کې کړی دی. د مکتب بندیز زموږ په لونو باندې ډیره بده اغیزه کړې دی. ناامیدي، ژړا، ماسوه دوی هیڅ بل کار نه لري.
یوه زده کوونکي هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي او تازه سږ کال اووم ټولګي ته بریالی شوي، ازادي راډیو ته وویل
تېره ورځ ډېره خفه شوم چې مور مې ورور ته چې د یولسم ټولګي زده کوونکی دی قرداسیه واخیسته، خو زه د طالبانو له لوري په کور کې ناستم او د نورو زده کړو اجازه نه راکول کېږي. ما هیله لرله چې زده کړو ته دوام ورکړم او په راتلونکي کې ډاکټره شم.
که څوم دقیق شمیر نه دی معلوم چې سکل څومره جونی و موټول گیو ته بریالي شوی، خو نه تایید شوی راپورونه یې شمیر 310,000 جونی خی چې سکل و موټول گیو ته بریالي شوی او په منځنۍ زکړو د طالبانو د بندیز لامل د نورو زکړو اجازه نه دا ورکړل شوی. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې. دوی د غرض نجونې له لوړو زکړو او ښځې په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولې دي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نن د مارچ 28مه د اوبو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره UNHDP وایي تیر زیږدیز کال په افغانستان کې وش پیت سلنه کورنۍ د وشکالې لعمل له ستونزو سره مخامخ دي. په ورته وخت کې یوش میر افغانان وایي چې د اوبو کمښت دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړی دي. په دې اړه نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واوري.
نن د مارچ 28مه د اوبو نړیوالې ورځ سره سمون لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یا UNDP وایي تیر زیږدیز کال په افغانستان کې وش پیت سلنه کورنۍ د وشکالې لعمل له ستونزو سره مخ وي. یا د ادارې د دې ورځې په مناسبت په خپله ایکسپانه کې د حملې کلي چې په ورته وخت کې د افغانستان 14% کورنۍ د سیلابونو له امله زیانمنې شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي چې د اوبو کمښت دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د نیمروز او بامیان ولایتونو اوسیدونکو هارون او نور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
موږ د چاربورژک په ولسوالۍ کې اوسېږو. درې کاله کېږي چې اوبه نشته، وچکالي ده، د څښاک اوبه نه پیدا کېږي. که چیرې پیدا هم شي تروي دي، خوږې نه دي، ستونزې ډېرې دي.
بس اوشیرن هم نیست که اونه را بخوره، دیگه مشکلات هم زیاده.
هر څه چې ډیر وي او ترې سمه استفاده ونه شي کمیږي. اوبه باید په سمه توګه مصرف شي. د چینی اوبه دومره ډیرې نه دي، د نیم انچ په اندازه اوبه راځي او ذخیره ترې ډکیږي او بیا خلک کولی شي دا اوبه د څښاک اوبو په توګه وکاروي.
د طالبانو حکومت د انرژي او اوبو وزارت وایان اختر محمد نصرت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مسؤلین وایي چې د تودوخې زیاتوالی، د ورښتونو کمیدل، د طبیعي یخچالونو ویلې کېدل، د ځمکې لاندې اوبو کمیدل، د اوبو له سرچینو څخه ناسمه استفاده او د اوبو د زیرمه کولو لپاره د زیربناو نشتوالی هغه لاملونه دي چې د اوبو سکتور یې په دې هېواد کې زیانمن کړی دی. د یادې ادارې د اقلیم بدلون رئیس روح الله امین ازادي راډیو ته وویل چې د اقلیم د بدلون له امله په دغه هېواد کې 1 میلیونه وګړي د څښاک اوبو له کمښت سره مخ دي. نوموړي زیاته کړه د ارزونو له مخې له 1990 کال څخه تر 2015 زیږدیز کال پورې د تودوخې د لوړېدو له امله د افغانستان 14% طبیعي یخچالونه ویلې شوي او د واورې او بارانونو ورښت د تیرو کلونو په پرتله 10% کم شوی دی. ښاغلی امین زیاته کړه چې دوی په خپلو پروګرامونو کې د اقلیم د بدلون له اغیزو سره د تطابق او د هغې د اغیزو د مخنیوي لارې چارې شاملې کړي دي، چې د باران د اوبو راټولول،
د عامه پوهاوي لوړول او د اوبو د مصرف کمول پکې شامل دي.
اینا در مجموع برنامه کوتاه مدت و میان مدت تویل
په ټولي زتوګه لنډمهاله منځمهاله او اوږدمهاله پروګرامونه شته. په دې برخه کې باید ډیر کار وشي او په ورته وخت کې هیوادونه باید د اوبو سرچینو پروژو د تمویل یا مالي مرستو په برخه کې د ګډې همکارۍ لپاره کار وکړي. دا د حل ښې لارې دي څو موږ وشو کولای د اوبو په سرچینو د اقلیم بدلون اغېزې کمې کړو.
په ورته وخت کې د اوبو د چارو کارپوه نجیب الله سدید وایي حکومت او خلک دواړه مسؤلیت لري چې د اوبو د کمښت په برخه کې د شتننګونو د له منځه وړلو لپاره هڅې وکړي.
دا د حکومتونو دنده ده چې د اوبو د زیربنا د خوالی او جوړولو او د اقلیم له بدلون سره د تطابق په برخه کې لوی پروژې په لاره واچوي څو د اوبو توازن او اوبو ته لاسرسی ښه شي. خو دا په دې معنا نه ده چې دا د خلکو وظیفه نه ده او یا مسؤلیت نه لري. افغانان مسؤلیت لري چې په خپلو سیمو کې د اوبو د مدیریت چارې پر غاړه واخلي.
د ملګرو ملتونو سازمان سږ کال د اوبو نړیوالې ورځې په مناسبت وویل چې په نړۍ کې له 3 میلیارډو څخه زیات خلک په هغو اوبو متکي دي چې د هیوادونو له ملي پولو تیریږي. خو یوازې 4 هیوادونه د ګډو اوبو د کارولو لپاره د همکارۍ تړون لري. د اوبو نړیواله ورځ په 1992 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو لخوا تصویب شوه او له ټولو هیوادونو څخه وغوښتل شول چې دا ورځ د اوبو په اړه د خلکو د پوهاوي لوړولو ته ځانګړې کړي.
د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د سهاکو په سیمه کې د 15 متره په اوږدوالي د اوبو یو وړوکی بند په داخلي بودیجه جوړ شو. د سیمې اوسیدونکي وایي د دوی د اوبو اړتیا ډیره ده او د وروستیو وچکالیو له امله د یادې سیمې ډیری ویالې وچې او د څاګانو اوبه ډیرې ژورې شوې وي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې واوري.
د پکتیا ولایت اړوند د زرمت ولسوالۍ د سهاکو په سیمه کې د اوبو یا وړوکی بند یا چک ډیم له جوړولو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د زرمت اوسیدونکي وایي د سیمې کروندې وروستۍ وچکالیو او بیا وروسته خوړونو او سیلابونو ځپلي او د باراني اوبو د مهارولو او له زیانونو څخه یې د خوندیتوب لپاره هر وړوکی او لوی ګام د دوی په ګټه دی. د زرمت یو اوسیدونکي لالدین مشال رادیو ته وویل
دلته موږ درې کریوې کوټې خیل کولالګو د لوځې په نامه باندې کریوې په زرهاو کورونو تقریبا کورو تعداد به موافو زرو کورو تعداد رسیږي. نو حالات هم داسې دي چې موږ د کولاو بر کورونه اوبه راته راځي هغه هم په وچېدو دي. دغه به موږ ته ډېره فایده وکړي. حتی د چښن اوبه موږ ته اوس کمې دي. چښن اوبه نه دي. دا به د کاریزو هغه سره ډېر غټ د موږ په علم د موږ په یقین باندې انشاءالله دا ډېر ګټور ده د موږ د زراعت لپاره د کاریزو لپاره د چښن لپاره او دا لپاره به ډېره ګټه موږ ته وکړي.
سره له دې چې د پکتیا ولایت د زرمت اوسیدونکي د یاد چک ډیم جوړول دوی لپاره یو پرمختګ بولي خو زیاتوي چې د دوی سیمه په تیر کې د جګړو او ناامنیو د لاسه له هر ډول اسانتیاو بې برخې پاتې شوې ده. د زرمت یو بل اوسیدونکي علاءالدین وویل
د هر شي په برخه کې ضرورت لرو. د برمو په هغه کې ضرورت لرو چې برمې راته ووهلی شي. د کویو په ضرورت لرو. د بیالو ضرورت لرو چې راته پخې شي. نو دا وستې سلاما درته وښویې موږ په خپل مصرف جوړې کړې. پخوا جرمني راته جوړې کړې د ظاهرشاه په وخت کې. دغه وخت وجده کیسه وي دي که موږ ته دا پاکې شي ډېره غټه پایده به راته ورسوي.
بلوري تزهی چارواکی وایي د پکتیا ډیرې سیمې چې سور طبیعت لري او پوجم کې ور باندې واورې کیږي د اوبو غنې سرچینې لري چې د دې سرچینو د مهارولو لپاره په نورو سیمو کې هم د ورته چک ډیمونو جوړول په پام کې دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه جبه
او په چیرې میډال او څنګهلې نو ما وځه ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله مکم دا اونۍ د شعر نړیوال ورځ لمانځو. نړیوال څه ته شعر وای؟ د څو تنو افغانانو نظر مې هم په همدې تړاو اخیسته. پروین ملال:
شعر خو هم خوند دی او هم ګټه ده. یوازې دا نه دی چې خوند دی.
شفیقه خپلواک:
که کله چې انسان ډېر لیکي بیا په ډېر شعرونو کې به کم نه نوې خبره وکړي.
د عمان نیازي یو شعر او پر هماغه شعر تبصره لرو.
ما هم په خپل دې شعر کې همداسې روایت کړې ده لکه انځورګران څه کوي.
د یو شمیر نورو شعرونو ترڅنګ د ملالی کلیوال شعر لرو.
زه د بدرنګو رواجو قرباني ما د هر غم لپاس غم زغملای.
دا به هم واوري چې په خوب خزنی کې د مهاجر مرغانو تک را تک پر رواجونو اغیز کاوه. که تر پای را سره وي یو شمیر نور مطالب هم واوري. د مارچ یو وشتمه چې ډېر کله د نوروز له لومړۍ ورځې سره برابرې شي په نړۍ کې د شعر نړیواله ورځ ده. په 1999 کال کې د ملګرو ملتونو کلتوري سازمان یا یونسکو اعلان وکړ چې د مارچ په یو وشتمه به د شعر نړیواله ورځ وي او خلک باید په ټوله نړۍ کې د شعر لوستلو، لیکلو، خپرولو او تدریس ته وهڅول شي. د شعر د نړیوالې ورځې هدف د سترو شاعرانو یاد او د ځوانو شاعرانو هڅول بلل شوي دي. مخکې تر دې چې د شعر په اړه واورې د شاعر په اړه به د عرب شاعر او فیلسوف علي احمد اسپیر ادونیس خبرې در سره شریکې کړم. ادونیس ته تر سیاست شعر مهم ښکاري. دی وایي که سیاست هر څومره ستر وي د تاریخ برخه کیشي، په تاریخي پیشه بدلی شي، خو شعر لکه قندیلونه، لکه ستوري، لکه رڼا وځلی شي. د په یوه مرکه کې په دې اړه د روسیې د سوسیالیستي انقلاب د مشر ولادیمیر لینین د وخت د منلي شاعر مثال راوړ او وی ویل که تاریخي مقایسه وکړو څوک مهم دی؟ لینین د تاریخ برخه ګرځېدلی او تاریخ د مایاکوفسکي برخه شوی دی. یعنی د ادونیس په وینا تاریخ د شاعر برخه ګرځي. مثلا موږ وایو د خوشحال بابا زمانه یا د رحمان بابا په وخت کې بداس کېدل. د هغو شاعرانو لپاره چې تاریخ د هغوی برخه کیشي ادونیس درې شرط تشتی. لومړی چې خپل ژبه ولري، یعنی خپل ژغ ولري، د نورو پر پله نه وي تللی. دوهم د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوي اړیکې پیدا کړي، داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي. دریم شعر باید له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیسي. اوس به شعر ته راشم چې شعر ته د نړۍ ستر شاعران په څه سترګه ګوري. ایملي ډیکنسن د 19مې پیړۍ امریکایي شاعره د شعر په اړه وایي: کله چې زه یو کتاب لولم او داسې یخ احساس راته پیدا شي چې هیڅ اور به یې ګرم نه کړي، نو پوښم چې دا شعر دی. د شعر د نړیوالې ورځې د لمانځلو یو هدف هم د شعر لوستل یاد شوي دي. انګریز شاعر ډیلن تامس د تیرې پیړۍ هغه شاعر دی چې شعر به یې ښه لوست. د خپل ډیر شعرونه د راډیو له لارې لوستي دي او وایي چې زما په شعر کې معنا دوهم ځای لري او آهنګ لومړی مقام خپل کړی. د شعر داسې تعریفوي: هغه څه چې ما خندوي یا شړوي یا غزونې راباندې کوي هغه شعر دی. د شلمې پیړۍ د نړۍ د ګوتو په شمیرو مشهورو شاعرانو په ډله کې یو هم امریکایي شاعر رابرټ فراست دی. د شعر داسې راپیژني: کله چې احساس خپل فکر پیدا کړي او فکر کلمات، نو دا شعر شو. د 19مې پیړۍ د وروستیو او د شلمې پیړۍ د لومړیو د نړۍ یو ستر شاعر ټي اس الیوت بیا د فراست د احساس خبره سرچپه کوي. دی وایي شاعري له احساساتو څخه تیښته ده. د شعر په اړه که دغو خبرو ته ځیر شو، نو د ناقدانو هغه خبره د تایید وړ ده چې وایي هنر د تعریف په چوکاټ کې نه محدودېږي. افغانستان کې د تیر یو کال په ترڅ کې د شعر لږ کتابونه چاپ شوي دي. له لږ څخه مې مطلب دا دی که چیرته دا یوه کلنه موده د نوي میلسیزې له یوه کال سره پرتله کړو، د شمیر له مخې د مقایسې نه ده. په تیرو کلونو کې به د ښځینه شاعرانو د شعرونو ګڼ کتابونه چاپېدل چې په 1402 کال کې دا تشه محسوس وه. البته د منلي شاعرې پروین ملال د شعر کلیات د وړانګې وړانګې مې باهو په نوم په 1500 مخونو کې په کندهار کې چاپ شو. بل لور ته په تیر یو کال کې د افغان شوزو آنلاین ادبی بهیر اونیز غونډې په منظم ډول روانې وي چې وغونډه داخلي ملال شاعری ته ځانګړې کړې و. په تیرو څباندې دوه سیزو کې د افغان جنو او شوزو شعرونه د کمیت لپاره وضعیت شوی دي او ګڼ کره کتونکي په دې باور دي چې د کیفیت لپاره یې هم وده کړې ده. په دې اړه مې د شاعر پروین ملال نظر پوښتل.
مخه خو د شوزو د شعر په حصه کې یعنی دغه د شوزو نه لکه اوس چې دي اوس خو د کمیت په لحاظ ماشاءالله بیخي ډېرې سوي دي نجونې شوزو ډېرې او ښه روانې دي. د ښځینه شاعري اوسنی بهیر زما په نظر هم د کیفیت او هم د کمیت په لحاظ ښه روان دي.
د کمیت وبخه که کمیت تراشو کمیت خو واضح خبره ده چې ډېری شاعران لرو د کیفیت لا اړخه
کیفیت کوم ستاسو د می اخه د شاعران دي چې دا اوس شعرونه وايي تاسو به هم لوستي په دا هغه کې ستاسو فیسبوک کې ستاسو می جنې او میرمنې چې ډېر غزل لیکي د دې هغه تعریف چې در بهرنی ژبو سره آشنایی او د دې لارې ته نړیوال ادبي بهیر سره یو ځای کېدل د تشویق او د استعدادونو د رشد د ولټاوند زمینې او د نور عواملو په شتنه شاعري باندې زما په نظر باندې مثبت اغېز کړی دی. د دې په وړاندې د دودیزې ستونزې هم ورو ورو د منځه ولاړې سي او دا بهیر نور وځلیږي.
د کمیت تک چرته راشو بیا هم تاسو کولی شئ چې فرزن درې داسې ځانګړتیاوي یادې کړئ چې دغه درې ټکي د ښځینه شاعرانو په شعرونو کې بهتر شوي دي. مثلا تاسو ته درې مهم ټکي څه ښکاري چې له پخوا سره پرتله کړئ چې دا بهتره دي؟ آیا فرزن تصویر، آیا فرزن کلمات، آهنگ، د شعر په خپل منځ کې د تصویرونو ارتباط، د وی کلمې له بلې سره ارتباط، د شعر وحدت تاثر، کوم برخې ساس په نظر درې داسې برخې که تاسو په خپل نظر اشاره ورته وکړي چې بهتر سي؟
والله ما داسې دقیق دې موضوع ته ډېر دقیق فکر نه دی کړی خو زما خپله هغه شعر خوښېږي چې ما ته تاثیر لاندې راولي. ډېر شعر دي په دغه کې زه خپله زه نه پوهېږم زه څه ډول شاعره یم. خپل شعر خو هغه جلا دی نو خپل شعر چې دې ولیکي بیا خو هغه د سړي نه خوښېږي زما خپله نه خوښېږي خپل شعر.
هغه مشهوره خبره تاسو منه هغه مشهوره خبره د البته عرب شاعر نزار قباني دا وایي د ش او شایسته شي وضاحت سخت ده کې توضیح کې هغه مري. مخکې تر دې چې د افغان شوزو د آنلاین ادبي بهیر د وی مخکشي شاعر شفیق خپلواک نظر د دې د شعري تجربه په اړه تاسو سره شریک کړم، د داخلي ملال یو شعر د دوی په شخ.
حسن چې رنگونه د فطرت اخلي، عشق لزان اور د بغاوت اخلي. زه د بام تر څوکو پورې ورغلم، خیال د یو اشنا راځي مهلت اخلي. ځان مې تل په روح کې پلټلی دی، روح مې دی چې ژوند یې له وصلت اخلي. هر ورځ د لمر په وړانګو ولامبم، ځوان ماښام شېبې د لطافت اخلي. یوم مې سي ځنګل ځنګل یادونو ته، سیوری د اوریتو نه عادت اخلي. شپه ده بار د ستورو په اوژو راوړي، دشته ده باران اوري نکهت اخلي. توره تیاره سپینه رڼا یو ځای سوه، سپین پاولي پروین د نزاکت اخلي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
شفیقه خپلواک هغه شاعره ده چې د خپل شعري بهیر په لومړیو کلونو کې ډېره شاعري کړې ده. خدا وای چې اوس فکر بدل شوی دی او نویو تجربو یې ذهن تغیر کړی دی.
کله چې انسان ډېر لیکي بیا په ډېر شعرونو کې به کم نه نوې خبره وکړي. یو د څه چې د انسان د لومړي لیکلو وخت په وخت کې زما شخصي نظر دا دی چې په لومړي وختونو کې کله چې څوک لیکل شروع کړي د عقل تر یو دوو کلونو پورې انسان به دوامدار ولیکي. دغه داسې و کاله ښه خبره نه چې زه قید ورته ږدم، لیکن عقل تر یو ډېره وخته پورې کم، لکه د اول لیکلو نه زما مطلب ځکه نه و چې زموږ خلک فکر ونه کړي چې اول څو میاشتې، لیکن نه دوامدار څو بل څو کلونه. په دې وخت کې انسان هم یو پروسه ده چې ته خپل ځان درکې چې ته په کومه محور باندې دا څرخې، دغه ستا لیدلوری ای د شعر دپاره څه دی. دا ډېره مهمه ده چې آیا ته غواړې یوازې قالبونو کې درته مهم دي، مثلا تا ته مهمه ده چې ته غزل کې شاعري وکړې، ته نظم کې شاعري وکړې، تا ته موضوعات مهم دي، تا ته یوازې تصویر مهم دی، تا ته د شعر معنا مهمه ده، د چا نقد مهم دی، د چا نقد نه دی مهم، خلکو کومه خبره باید راواخلي، کومه را وانخلي، ځان درک کړي چې کوم شي کې ښایي، کوم شي کې ښه نه وي. دغه مرحله کې چې انسان څومره کولای شي، حتی که څومره خراب شي، که څومره بیکار شي، که څومره کمزور شي، باید ویلي کړي، ضرور نه ده چې اتمن دي خبرې کړي. او ښایي ډېر کله زه شاته ګورم، زه په ځینو شعرونو نه ډېره پښیمانه یم، ما په نظر ډېر خام شعرونه وو، د عقل کلي کلي مې وایي خپاره مې باید نه وایي، خو بېرته ځان سره چې فکر کوم چې خدای هغو شعرونو د برکته دغه احساس نن زه لرم. یو مرحلې ته چې انسان ورسېږي، زه فکر کوم که یو څه وخت درېږي دا به هېڅ بده نه وي، ځکه چې هغه د ځان له تکرار انسان ژغورل کېږي، هغه د موضوعاتو له تکرار انسان ژغورل کېږي. که یو څه وخت وقفه ورکوي، البته دا وقفه باید زما په نظر لکه ضرور نه ده اتمن د شعوري لاسي ورکړي، که نه د قصدي وقفه کېږي که راځي، زه فکر کوم دا به هم د یوې طبیعي پروسې یو مرحله دا د استاد درویش دراني یو مرکه ما اورېدله څو کلونه وړاندې. بیا د دې مرکه کې ویلو چې ما یو څه وخت په خپله شاعري بنده کړه، د دې په خاطر چې ما غوښتل زه یو څه پوخ شم بیا شعر ولیکم. هغه وخت ما نوي نوي شعرونه لیکل، دا خبره یې ښه راباندې ونه لګېده، ځکه چې ما په نظر دا کله چې شعر درته راځي د دې خبرې پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه کولی شي چې شاعري بنده کړي، لکه دا څنګه امکان لري. بیا ده وویل وایي شعر دسې دی لکه مېلمه چې درته راځي، که دا مېلمه درته راشي یو ځل دروازه درته راوټکي ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ دروازه درته راوټکي ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ نه درته راځي. نو ما هم په همدې حساب باندې یا ور شعرونه لیکي، بیا شعرونه لیکي، بیا شعرونه لیکي، بیا نه راته راتلې، یو څه وخت مې وقفه واخیستله. البته استاد ډېر لوی شاعر دی، یو استثنا شاعر دی، لیکن دا به ظلم وي چې که چا ته شعر راځي وایي نه لیکي، که چا سره د شعر نوې موضوع وایي نه لیکي. خو که څوک له داسې حالات سره مخ کېږي چې یو څه وخت لیکل کم کوي، زما په نظر په یو حساب دا ګټه هم لري چې بیا هغه د استاد درویش دراني خبرې په اصطلاح چې انسان ممکن پوخ شي، ممکن تجربه پخېږي، ممکن فکر بدلېږي، ممکن زاویه بدلېږي، او دا ښایي یو نوی روح وي شعر ته چې بېرته انسان ورته راګرځي.
له ځوانې منلې شاعري اخلي خپلواک څخه مننه. د دې او د دې د ملګرو په هڅه د افغان میرمنو د آنلاین ادبي بهیر ډیوه په 1402 کال کې رڼا شوه، وځلېده او د روشې مبارکې لاره رسیدو سره د میرمنو او نجونو په دې ډیوه لاس نیولې دی چې په اختر کې به بیرته اونیز غونډې پیل شي. د دې بهیر د یوې شاعرې ملالې کلیوالې شعر لرو، خو مخکې تر دې چې له دوی څخه شعر واورو د شعر په اړه به یې نظر د سره شریک کړم.
زما پاند باندې ښه شعر ځانګړتیا دغه دی چې یو ښه شعر باید استعاري ځانګړنې ولري. استعاري ځانګړنې په دې معنی ده چې د یوې خپلې معنی تر څنګ باید نورې معناوې هم ولري، او همدارنګه شعر باید یو څرګند هدف یا پیغام ولري. حتی که هغه غزل هم دی چې هر یو بیت یو بېله موضوع لري، خو باید دغه بیت هم یو څرګند هدف ولري. ښه شعر باید هنري ابهام ولري. هنري ابهام په دې معنی باندې دی چې د لفظونو تر شا یو شعري منطق دی چې لوستونکي د پیدا کېدو د لوستلو په وخت د پیدا کېدو په یو خوندوره هڅه کوي. ښه شعر باید یو فکر ولري، د ښایستونو او ښکلاو ترڅنګ باندې ترڅنګ باید فکر ولري، خو فکر باید هغه مهال ارزښت لري چې له عواطفو سره ګډ انتقال شي. ښه شعر باید ښه شعر هغه شعر ته ویل کېږي چې نوي مضامین، نوي مفاهیم ولري، روان اوسېږي، ښکلي تصویرونه ولري.
اوس هم داخلي کلیوال یو شعر د دوی په شخ چې په ازادي راډیوي مجلې لوراولی دی.
مالا زل تر دې دمه پورې، مالا زل تر دې دمه پورې، ستا د سکون لپاره درد ګاللی ما پټې کړي په لیمو کې اوښکې، ما پټې کړي په لیمو کې اوښکې، زړه مې لمحه لمحه په درد خوړلی. زه د بدرنګو رواجو قرباني، زه د بدرنګو رواجو قرباني، ما د هر غم لپاسه غم زغملی. د تورو تورو ماخامو په خاطر، د تورو تورو ماخامو په خاطر، لکه د شمع می وجود سوځلی. پښتو دا ستا لپاره چوپ پاتې یم، پښتو دا ستا لپاره چوپ پاتې یم، زړه کې می خپل هر یو ارمان وژلی. ژوند تیروم د ازغو په څکو، ژوند تیروم د ازغو په څکو، یوازې پړ می خپل قسمت بللی. ژوند می د مینا 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 کړی، ژوند می د مینا 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 کړی، درته می څومره محبت شیندلی، درته می څومره محبت شیندلی.
د معاصر نقد یوه نظریه دا ده چې د نوښت او ابتکار په تکل شاعر دوه حتی درې هنرونه په خپل شعر کې سره یو ځای کوي. په افغان شاعرانو کې له دې ډلې یو هم د تصویرونو او انځورونو شاعر عمان نیازی دی. مخکې تر دې چې له دوی څخه یو نسم واورو، د همدې نسم په اړه او د دوو هنرونو د یو ځای کېدو په ارتباط به د دوی نظر در سره شریک کړم.
دا نظم یو قسم غمجن نظم ده، داسې حالته چې زه دردولی یم، خوږولی یم. نو ما کوشش کړی ده چې د تصویرونو په ذریعه دغسې یو حالت منعکس کړم. موږ معمولا اورېدلی دی او دا راته ویل شوي دي چې په نظمونو کې باید یو خیال وپالل شي او هغه باید اخوا او دېخوا نه یو، خو په هر حال دا خبرې دي. خو موسیده هغه معمولي وسیلې چې دي، معمول امکانات چې دي، دا کاروو. خو د نویو امکاناتو او د نوو لارو چارو پیسه کې بیا فکر نه کوو. د دغو لپاره چې موږ یو یا د خوشحالۍ یا د درد یا بل هر څه چې هغه منعکس کړو، د هغه لپاره ځینې نورې لارې چارې هم شته دي. یعنې دا کولای شو د ځینو تصویرونو په ذریعه هم دا کار وکړو. په دنیا کې چې دا فرضاً کوم کارونه چې د انځورګرۍ په برخه کې کېږي، دوی که مثلا ساړه رنګونه کاروي، نو تر پایه پورې ساړه رنګونه یې، خو کوشش کوي چې دا ساړه رنګونه بیا په مختلفو شیانو کې وښیي. مثلا کېدای سي یوه پیاله یي، کېدای سي اوبه یي، کېدای سي یو بل داسې څه یي چې د هغو په ذریعه باندې دغه هغه کومه فضا چې ده هغه بشپړه کړي. نو ما هم په خپل دې شعر کې همداسې یوه هڅه کړې ده، لکه انځورګران چې کوي. کوشش مې کړی ده د دغو رنګونو په ذریعه باندې چې د درد د انعکاس لپاره معاصر دي یا ښه دي یا مناسب دي، د هغو په ذریعه د هغو په مټ مې کوشش کړی چې دا نظم ولیکم او بشپړ کړم. دا نظم به تاسو ته ولولم. نن می زړه ته لار و نکړه مرغلره، دیوالونه مو ترمنځ و درېدلې، د ساحل غاړه کې شمو سره ناست یم، لکه ته چې په خبرو به دې خپل کړم. کله کله دا هوا هسې خوږه شي، خو رباب مې نه غږېږي مرغلره، لکه خوږ ماشوم په څله چا خپه وي. خاچې ګوته مې د اور له غاړې وسوه، اوبو وړای کاغذی قایق می رکھتے مرغلرے د ژوند غیږ کې تو نشوم تا کنگل ملا پزړه پورې نیولای د شعرونو په کتاب می د قسم می کلا کلا خو لزه وسره سم می په قفسه د بندي مارغه په چیر یم زه د خپل سیوري پر ماته ملاهیر یم د کسترای ژوند می ذهن هم خوږیږي هیڅوک نشته چې پر ولی سر کېږدم چیرته وژاړم ژړا ته می زړه کیږي مرغلرې د لوګي په څیر خپه یم ما له خپلې غیږې ولې وزر وکړل زه سپیرې رڼا ته ولې ووتمه لسکرو مې چیرته وکړه توره منډه سر دې وخورې داسې سپکه سر دې وخورې داسې خواره سپکه تمه بند په بند می له هډوکو جلا کېږم زه له خپل خاطره ووتم ورکېږم غږوه مې خوشپېلۍ مې غریو نیولې مرغلرې مرم مرۍ مې غریو نیولې مرغلرې زندګي خوږه ټپه وه د سندرې په کوم بند کې زمزمه شوه د ایوب استاد په څیرې غږ لوګی شو د خاموش زندګي غلی عیسه شوه مرغلرې د زخمي څراغ په څیر یم په تیاره کې مې زړه څه بلا په تنګ وي لکه ګونګ دیوال ولاړ لکه ملنګ وي مرغلرې ژوند مې ماته سرنده ده او په غاړه یې پرته دا منظومه ده
د شعر د نړیوالې ورځې په مناسبت اوس د یو بل پاخه شاعر ډاکټر اکبر شعر لرو چې په خپل شخصي آزادي راډیو مجلې ته را لېږلی دی.
اے د سرو ګلو جانانا، اے د سرو ګلو جانانا، اے دسرو گل جانانا، اے دسرو مل جانانا، اے دسرو گل جانانا، اے دسرو مل جانانا، اے د عشق د کعبی منزا، اے د عشق د کعبی منزا، د خیست د کور اسمانا، اے دسرو گل جانانا، اے دسرو مل جانانا، د خیست اے د عشق د کعبی منزا، د خیست د کور اسمانا، لکه پرخه پتا اور، لکه پرخه پتا اور، لکه پرخه پتا اورم، لکه المر درته درګورم، لکه پرخه پتا اورم، لکه المر درته درګورم، د لمنې پروپو دی د عمرونو ایمان پلورم، لکه پرخه پتا اورم، لکه المر درته درګورم، د لمنې پروپو دی د عمرونو ایمان پلورم، اے زما د مزل لاری، اے زما د مزل لاری، اے زما د مزل لاری، چې پړاو می راته ساری، اے زما د مزل لاری، چې پړاو می راته ساری، په قدم قدم دې میچم، په قدم قدم دې میچم، په قدم قدم کې ښکاری، اے زما د مزل لاری، چې پړاو می راته ساری، په قدم قدم دې میچم، په قدم قدم کې ښکاری، تمش په پریواته، تمش په پریواته، تمی مر پر آخات ای تمی شپا پا پریوات ای تمی المر پر آخات ای دهیرت دو فق بریدا تمی شپا پا پریوات ای تمی المر پر آخات ای دهیرت دو فق بریدا دهیرت دو افق بریدا تمسترگی دکاتی دهیرت دو افق بریدا تمسترگی دکاتی ستری ورزمی تا ترسی ستری ورزمی تا ترسی تمی دما دما خامی ستری ورزمی تا ترسی تمی دما دما خامی تمی کانو که چلی پورغوی که می جامی ستری ورز می تا ترسی تمی دما دما خامی تمی کانو که چینی پورغوی که می جامی رانا پتشی رات گوری رانا پتشی رات گوری همی پیری همی پلوری رانا پتشی رات گوری همی پیری همی پلوری تو پا کم از مکوسی تو پا کم از مکوسی تو لکوما حسکا اوری رانا پتشی رات گوری همی پیری همی پلوری تو پا کم از مکوسی تو لکوما حسکا اوری تو پا کم چم کی مشتی تا پا کم چم کی مشتی لگا پتا دا کور راگا تا پا کم چم کی مشتی لگا پتا دا کور راگا دا ایرو لپم واخلا پا ورغوی کی اور راگا دا ایرو لپم واخلا پا ورغوی کی اور راگا
لشاغلی اکبر څخه مننه کوم.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونې په برخه کې د لمبشبي وزر پنوم د پښتنې ندا یو شعر لرو. دا شعر دوی آزادی رادیو مجلې ته په خپل شخص ثبت کړی را لېښلې دی.
زخمی شوی می وزر دی، زلمی مات حال می ابتر دی، کانی لگی لهر خوانه، رات شوی بد نظر دی، دیوام را کرلا تور آندو، پتیارو که می سفر دی، زهوا سنگ مزل کرم، دی آدم لاس که خنجر دی، رات جوری زولنی کری، دی ستم فکر پسر دی، مهنان و دخمنان شو په احساس کې شرر ده نور ناهیل یا موستره سوزی دلی میزی گرده زه آدم شوی یوازه لمبه شوی می وزر ده
داخلی ندا څخه مننه. اوس هم د داسې چا د شعر د هڅې په اړه چې په جګړو کې پر کور هاوان لګېدلی او د پښو ټپ اخیستی چې نن سبا حرکت نشي کولی خو راډیو اوري. د ده نوم محمود دی. دی وایي چې د آزادي راډیو مجلې له اورېدونکو څخه دی او دې خپرونې دی دې ته هڅولی شعر ولیکی.
اما شعر پانس و آزادی را دیر صدا تاس و آزادی را دیر مجرم بغیر اما لگ ده که ده شعران سی شیر نویده ما تن ده سی واسه داریده شو خواته داریده ده حکم شعران سی تاس را شیر نویده که مقافه و را دیر پانده شعری سی کم یا وزن کم در دون که کم آزاد شیر ده شیرون چی دی اما سکره ده ما واسه شو خراغه ما ده شیر ده مخاکره ده دونین که لگه
تر اوسه پورې څومره شعرونه لیکلي؟
تقریبا دغه بنګاله کې د
ستاسو په سیمه کې د بهیر شته ادبی بهیر؟ د ادبی مجلې د اوریدونکو محمود مننه کوم. د بلخ مولانا جلال الدین رومی وای زه د مرغانو په څیر سندرې وایم، دې ته چرت نه وهم چې څوک یې اوري که یې نه اوري، یا څه فکر کوي که یې نه کوي. له یوې خبرتیا وروسته د مسافرو مرغانو په اړه راپور لرو.
آزادي رادیویي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د غزنی ځینې اوسیدونکي وایي پخوا به د موسمونو توپیر د نورو علامتونو تر څنګ د مرغانو له راتګ سره محسوسېده. دوی وایي په څوړمنې کې چې ټول مرغان به وطن ته راغلل، دلته به خلکو ورسره د خوړو اخوستو او اوسېدو دودونه هم بدل کړل، او په دې باور به شول چې نور نو د ژمي موسمي ناروغۍ هم کډه کوي. کلونه وړاندې د غزنی ناور د قرباغ باغ عطر د ناوې ولاړې اوبه د سردې تاریخي بند او یو شمېر نورې سیمې د ډول ډول مرغانو مسکن و، خو شاوخوا 50 کلنې جګړې اوس ډیری مرغان له دغه ځایه کډه کولو ته اړ کړي او بیا یې مخ نه دی ورګرځولی. نور حال په دې راپور کې.
د ژمي پای ته رسېدل او د څلمنې رابرېدل په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې بېلابېل علامتونه لري.
له وطن تللي مرغان هم بیرته خپل وطن ته راتلل.
لیکوال او فولکلورست محمد ابراهیم خانیخیل شاوخوا 70 کاله عمر لري. دی وایي اوس چې اقلیمي بدلون، تغیر او ټیکنالوژي زیات پرمختګ کړی دی، نو هغه پخواني توپیرونه هم ورسره بې خونده سوي دي. نوموړی زیاتوي په پخوانیو کلونو کې کله به چې زمۍ د وتو په حال کې سو مسافرو مرغانو به وطن ته را مخه کړه، نو خلک به پوس ول چې څړمونای سوای دی.
یعنی هغه پکه به خلک هغه په یستان براتله خو په درسم د دلې به یو یو ریړز بیا به وستا استا استا د دې د څنګه سره باید ته کاری زونه ډیر ول او بو به دغه جسم په محل کې به دغه یخو دندو چې خپل یلی راته په دې کاری زو کې بو کې بدلی به فهم کول او دلی به لمبوم ول او دلی به ودی تک دا بو به ګرمي وي. لبل خو به د مغام شک په نامه باندې یو قسم دغه کله چې باغ نو راغل نو په تمام معنا به نور نو افسرلای به و پاسل بو.
شاغلی خانی خیل زیاتوی د دې ترڅنګ ځینی نور مارغان هم راتلل چې ورسته به د ژمي او څړمونې توپیر ورسره کېده، خو اوس هغه سینه ده. کله چې به دغه مارغان وطن ته راغلل، بزګرانو به ورسره کارونه پیل کړل. د وربشو، شلشمو او ځینو نورو فصلونو په کرلو به یې لاس پورې کړ.
بلبلې خو یو قسم زیړانه کې مرغۍ په نامو هم یادېدلې چې هغه به د کورو له مخې چې د ډنډونه و بغلونو ته به د اوبو ولاړې ولې هلته به کېناستې. نو دغه ټول لایم و قرین دي ولو چې د پسرلي د جلاوالي او د ژمي د جلاوالي سره فرق و، خو اوسني زماني شرایط اقلیمي وضعیت داسې پیښ شو چې د دوبۍ په ژمي کې راغځمې په دوبۍ کې تقریبا کوسې منې د ژمي ځای چندان توپیر و فرق نهسته.
خانی خیل زیاتوي کله به چې دغه ټول مرغان وطن ته راغلل، دلته به ورسره خلکو د خوړو اغوستو او اوسېدو دودونه هم توپیر کړل، او په دې باور بسول چې نور نو د ژمي موسمي ناروغۍ کډه کوي.
د ځانو کتارونه عموماً د پسرلي په مهال کې به ډېر راتلو، خو کله چې به ځان په کتار باندې رالی موږ به ډېر کوچني اوادکان دکنو به خلکو د سپینګیرو ویل چې نور نو مرضونه دلته قطع سو، ځکه هغه مدګ به کلو وطن ته د ځانې نه ورتلې د دوی په عقیده باندې چې هلته به مرضونه و. کله چې به دا د کووی دا سر د دغو په نامو باندې دا دغه ورغلو نو ټولې برستنې به یې خالص ولې.
شاوخوا شپېته کلن معلم رحمت الله خانی خیل د غزنی اندړو ولسوالۍ د خانې کلا اوسېدونکی دی. دی هم د تیرو کلونو کیسه کوي چې دی به موسمونه د مرغانو په سفرونو سره جلا کول او پیژندل، په ځانګړې توګه ژمی او څړمنی. خو له بده مرغه بیا دا چې خلکو به د دغه مسافرو مرغانو ښکار هم کاوه.
قسم قسم مرغان نور هم راتلل، لکه دا توسکیو بابلو یو رقم مرغان ود باران تلو فناموس خو نه ساغله د بارانو سر براتل د غیلی لکم د یو رقم دینګان وو یو اسپین یو شین وزری په نامو غټ غټ ځانو ته ورته دا به ایم ښکار کول دا نور ځانیم است یو ځانو به کتارونو سره د شپاو باندې به ټکونه پکول او غو خپل منځ سره او جلان راځي او سایری راځي ګل سر او د مرغان
کله نو وړاندې د غزنی ناور د قرباغ باغیاتر د ناوی ابي استاده د سردی تاریخي بند او نور ډیرای سیمه د ډول ډول مرغانو مسکن وو خو شاوخوا 50 کلنی جګړې ډیرای مرغان له دغه ځای کډه کول او تاړ کړل چې اوس یې ډیره لږه برخه دلته بیرته راستنیږي چې خلکو یې دراتک پر وخت دودونه هم پرې شي دي
لحمد راپور سره د دې اونۍ ادبي مجله رانغاړو زحمت شیبر لتا سو اجازه اخلم تر بل خبرونه مو خدای مل
لالا ہو رتل خجندا لالا ہو رتل The Sahar Bada.